پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باوري چې د هند له خوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بسته کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن 2 تنه په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسأله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ییز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړي دي. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تقل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوز واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارژ دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه همدارنګ دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوي ادارې ویلي دي چې د امریکا طالبانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هیله مند په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې چاودنې 2 کسان وژلي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل مکرویان چهارم
نن د کابل د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې په څلورم مکران سیمه کې یوې چاودنې چې په آیلکس موټر باندې شوې ده 2 تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې چاودنې 2 پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې درېمې ناحیې په مربوطاتو کې د درېمې امنیتي اوزي پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې له امله 2 پولیس ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو او بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقوقو د خکېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحده ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي بری اجانس بیا ویلی فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل. وی ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي، هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. د همدارز ویلي، ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځانته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1988 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. په 1998 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علي کلی 8 میاشتې وروسته له غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکوو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چارې دواړو غاړو ته ولسونه ستونزې سره مخ کړي دي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چارې پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د مخوړ کې کوم اوبه چې لاندې سي، دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره جریبه ځمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. هیله ده ملتیا مو وکړي. مخاګله ازادي رادیو نه اوري 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې را ورسېده. د هند لخوا مرسته شوې دا 15,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوې، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال را سره دی. مهرباني وکړي اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کیږي او تطبیق به څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره د 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شول. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه لا نه دي تایید شوي، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتنې په خاطر باندې دی وایي که چېرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کېږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هېوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کېږي. دغه لیست له مخې اټکل کېږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړي پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او سلر ویش زره دوزه واکسین ترلاسه کی. خدا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کېږي چې په دې هېواد کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې مخ په کمېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نور یې له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله
بلې زموږ غږ فکر کوم کابل کې مو له همکار سره اړیکه پرې شوه. اوریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندوستان لخوا د مرسته شوي واکسین لومړنۍ بستې راورسېدلې. 15,000 دوزه واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کېږي او هغه کسان چې ښایي دغه واکسین ترلاسه کړي په لومړي پړاو کې شمېر 2,500 ښودل کېږي چې دو کې روغتیايي کارکوونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې اوسي زندانیان او یو شمېر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنونکي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په راتلونکو خبرونو کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیوران کرښې په اوږدو کې کټاره او اغزان سیم غځولی دی. دې چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې یې نوې ستونزې پیدا کړي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمېر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورند کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونه کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. دې چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلی دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوسي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم او ښادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډېره پارزانه به یې به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی، او تر راتلونکي جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون هغې خواته پاتې شوی دی، نیم کام د دغې خواته پاتې شوی دی. نو موږ هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو، او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دي. پښتنو یو کم خلک یو، که لر پښتون یو که بر دی یو کم دی، موږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی، زموږ ستونزې زیاتې شوي دي.
د ډیورند تړون په 1893 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي.
د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو ارخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوي چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 پوخ خپرونې لري. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لاره ورته ومندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سوي چې په بندرونو کې دی د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټریننګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د سرو زرو په ځانګړې توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکا چې 10 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی و، اوس یې په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتر شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتر خام شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ مستې چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکې د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو سیمه ییزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان په راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اټومي موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابر برده پیلی شی او ده ایران انتخابات پا جون میاشکی کیشی. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسی چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. ده همداراز ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یوه فابریکا پرانیسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورځو ولایتونو ته. په مزار شریف کې د 9 کلن ماشوم له تښتولو 100 ورځې تیرې شوې، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د 9 کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورته.
د محمد نبی 9 کلن زوی چې 100 ورځې وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی دی، وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د قینې، د اقچې، د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولای شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
9 کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تښتول شوي کوچني د خوشې کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. معترضان خبرداری ورکوي که تښتول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لویې لارې بندوي.
له بلخ نه ورزو روزګان ته. هلته د بېوزلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په روزګان کې له 300 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د ژمنیو توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لورې وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن سوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمني مواد، صحي کیټونه، او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري شوی ده. دا د نن موږ توضیح کوو، ابتداء کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بېوزلو ماشومانو دپاره، د کونډو یتیمانو دپاره، د غریبانو دپاره، نور مختلف بشری کومکونه راځي. د ځینو سروې روانه ده او هغه خلک چې مهاجر شوي دي د هغوی دپاره سروې روانه ده. انشاءالله په ټول روزګان ولایت کې به ټولو هغه بېوزلو کورنیو ته، یتیمانو ته هیڅوک به کومکه نه پاتې کېږي، هیڅ کورنۍ به انشاءالله به کومکه پاتې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستو ته یې زیاته اړتیا درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي کورنۍ وایي هیڅ ژمني توکې نه درلودله، خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له لوري دغه مرسته پر داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي، چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
له اورزګانه خوست مخه کوو. هلته د بیا رغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوي. دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پرې راځي په اړه یې پام وکړئ. د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خوست مرکز اړوند د شمال په سیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جریب ډیر ځمکه خړوبېږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانۍ اوبي زیژرندې هم فعال شي، کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه په ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریب ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
د پروژې ته سیموال خوشحاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی، په سر کې د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، انتر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه را جګه کړو. او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي. او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو د دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکی حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارسي ناغیو بندونه چرتړي غریبون د بعضي همسیا چې موږ منځل کې په کښتو کار ور کړی وي، نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن ابتدا کیږي نو پاینده کې داسې پروژو وختون کې نه رايو.
خوست چې موسمي بارانونه لري او له کبله تیز او لوی خړونه راوځي لزانه سره خام سربندونه ویجاړ اړوي او نه یوازې د خوړنو نږدې شنه فصلونه له منځه ځي، بلکې ځمکې هم ورسره تخریبیږي. کارپوهان وایي که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه به نیول شوی وي، بلکې د خوړنو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیزې ځمکې آباد او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خپرونې دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته د خبرونو